کې کار کوي دا د تجربه لري چې څنګه له یو بحراني حالت سره یا عاجل حالت سره یا د استقرار حالت سره څنګه مبارزه وکړي. نو امیدواري خوستا چې صحیح کارکونکو اما خپل زړې تجربه استفاده کی. متاسفانه یو شای چې په هر استراری حالت کې عاجل حالت کې ضروری ده هغه دا چې د مدیریت لپاره د سوق او د مدیریت لپاره باید یو اداره ډېر زر جوړ شي تر څو هغه وکړی شي چې د مختلفو ادارو په منځ کې صحیح وي، اجتماعي وي، نور خدمات وي، دوکې هماهنګي جوړه کی او ښه مدیریت وکړي، نو بیا د استراری حالت کې د موږ مرګ ژوب لا کم کېدای شي. همیشه په استرالی یا عاجل حالتونو کې ویلل کیږي چې خراب مدیریت د باعث کیږي چې ډیر خلک بیا لبای نزي، یعنی ډیر کسان موږ له لاس ورکو. نو که هغه ته پام وشي چې مثلا یو اداره موږ جوړ کو چې هغه هماهنګي ایجاد کی او دا کارونه په صحیح توګه تقسیم کی، نو بیا امکانات ډیر زیات د چې موږ ژوند وزغورو. افغانستان کې یعنی شخصا ما خپل نه فقط په افغانستان کې په زلزلې کې دا کارونه موږ کړی، بلکې په 2015 کې چې پاکستان کې زلزلہ راغله د افغانستان نه موږ یو ټیم لاړ هلته تقریبا یو نیم کال په د افغانستان په نمائندګي باندې په پاکستان کې خدمات وکړل. نو یعنی دا تجربه شته، خو که دې تجربه نه استفاده وشي نو بیا امکانات دا ده چې موږ مرګ ژوب له دې زلزلې کم کړو.
په تیرو شلو کلونو کې په مختلفو برخو کې، په تیرې د روغتیا په برخه کې ډیره پنګونه وشوله، په ډیرو لورو پرتو سیمو کې ډیر کلینیکونه جوړ شول، روغتیايي کلینیکونه پکتیکا کې هم موږ راپورونه درلودل جوړ شول، خو د پرسونل په لور د روغتیايي کارکونکو په لور که هغه نرس او که هغه ډاکټر که نور کمبود سره مخامخ مرکزونه تیار جوړ شوی په ډیرو ولایتونو کې، آیا دغه د روغتیا پالانو د تشې د ډکولو په برخه کې آیا ستونزې اوس هم په خپل حال ده؟ که څه هم موږ اوسنی وضعیت د افغانستان کې وګورو، خو په هره برخه کې ستونزې شته. آیا په یو ډول دغه تیرو شلو کلونو کې چې د روغتیا په برخه کې څه پانګونه شوې، د فزیکي له پلوه، د معنوي له پلوه، وضعیت یو څه بدل ښکاري نن که نه؟
نوری صاحب، یعنی دا پانګونه تر یو کچې پورې د خلکو ضرورتونه پوره کړي دي. اوس که د پکتیکا ولایت ته وګورو، هلته چې کوم کلینیکونه اکثریت موجود دي هغه ابتدایي یا اساسي صحي خدمات وړاندې کولی سي، مګر کله چې داسې یو ناورین رامخته سي هلته هغه کلینیک کې دغه تجهیزات موجود نه وي، نو هلته هغه یو نرس یا یوه قابله چې هغه د دې لپاره تربیه شوې ده چې فقط اساسي صحي خدمات وړاندې کړي، یعنی که د چا سر خوږیږي یا د چا ځان خوږیږي یا کومه د مونږه خور مور هغه حامله وي هغه ته خدمات وړاندې کړي یا د واکسین خدمات وي، هغه دلته په دې عاجلو حالاتو کې بیا ډېر په کار نه راځي. البته بیا هم دا دوی کومک کولی سي، یعنی دا د تیرو شلو کالو ظرفیت سازي دومره وکړای سو چې مونږ اساسي صحي خدمات په لویه کچه باندې ارزه کړای شو، مګر د عاجلو خدماتو د پاره باید چې نورم سرمایه گذاری وشي. د سټیمونه مونږ ولرو چې اکثره ملکونه لري، چې کله عاجل واقعیات کیږي بیا دغه ټیمونه یا دغه ګروپونه د ډاکټرانو یا د صحي ګروپونه دا زر تر زره چټک ټیمونه دې ته وایي، دا زر تر زره دا دوی لغونه کار اخلي او مغه منطقې ته لیږي، هلته هغه د خپل کلینیکونه جوړوي او بیا خلکو ته خدمات ارزه کوي.
زلزلې هم په لرو پرتو سیمو کې ډېر زیانونه اړولي دي، خو دغه د ټیمونو انتقال به هم له لوجستیکي پلوه یو څه ستونزمن وي. کور ودان یو اوریدونکی دی، دا بره واخلو، مهرباني څوک او له کوم ځای مو ټلیفون کړی او مشخص آیا خپله زلزلې درته زیان رسولی که نه، په دې راسره وغږیږئ. مهرباني. بلې،
السلام علیکم. نفر یم له پکتیا نه در سره یم.
خبرونه ښه راغلاست. تاسو زلزلې ته قانونه احساس کړی؟ تاسو ته کوم زیان رسولی؟
بله، دا چې د تیر شپه له واقعا یو ډیره تیز زلزله وه په پکتیا کې ډیره محسوسه شوه. د دې ترڅنګ نن ورځ کرای ورځ کې دا اوس مازیګر ته نږدې کېږو، د دولتي مسؤلین نوري د زلزلې د ټپیانو انتقال مګورو او دغه ته په ګڼ شمېر محصلین هم د پکتیا زاوی روغتون ته لاړل او د ټپیانو لپاره د وینې ورکولو هغه جریان مخې وړ. د دې تر څنګ زه چې څه وایم، هغه مهم دا ده چې د نړیوالې ټولنې له لوري باید جدي مرستې وشي، ځکه لکه څنګه چې ګورو د زلزلې د ټپیانو او د مړو تعداد او شمېر لا هم په زیاتېدو دی، دا چې ورځ هم په ختمېدو ده. خو ژر تر ژره د موسسات د نړیوالې ټولنې صحیح او بشري مرستې
مننه کور ودان چې راسره تماس مو ونیو. بلې قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې زموږ اوریدونکو له پکتیا ټلیفون کړی و چې یو شمېر خلک روغتون ته ورغلي دي او خپله وینه ورکوي. په داسې شرایطو کې وینه هم ډیره ضروري ده، متضرر کسان ورته اړتیا لري، کېدای شي چې د یو چا ژوند وژغورل شي. مدقق صاحب، کراسو تاسو ته اوس خو زلزله شوې ده، د زلزلې په دغه لومړنیو ساعتونو شیبو کې څه کول پکار دي چې ډیر اړین دي چې کېدای شي د یو انسان یا د څو انسانانو ژوند ورسره وژغورل شي؟
نوري صاحب، په تاسو علامه کې دا عاجل کومکونه چې دي د په مجموعه او بسا د طبيعي او د سره د مبارزې په پلان کې شامل ده. خو ډیر ضروري شه دا دي چې هغه د زبوري او ډول څه کاپيان دي، وی ته باید مکمل رسیدگی وشي چې تر څو وی مشکل حل شي. دوم خبر دا ده چې خوراکي توکي د خلکو ته باید په هر شکل کې کیږي، باید ورسیږي. د اوبو بندوبست خصوصا پاکې صحي اوبو باید خلکو ته برابر شي د څښلو لپاره، چې اکثرا په د طبیعي حوادثو په نتیجه کې د اوبو یا د اوبو منابع ککړیږي، د څښاک نه وي. اکثرا د خو اطرافي ساحې دي په اوسو کې ډېر زیات د امکانات هم نشته، چې منظم سیستم نه لري. د څښاک اوبه ډېرې ضروري دي چې باید خلکو ته ورسیږي. سرپناه ډېره ضروره ده په دې وخت کې چې باید هغه څوک چې ژوندي پاتې دي، هغوی خصوصا ماشومان او ښځې، هغوی لپاره باید سرپناه او د ترتیب او تنظیم ونیول شي. د دې سره په خوا کې باید هغه صحي کومکونه چې اړین دي، یا مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، هغه باید ورته ورسیږي. حمل و انتقال د ترانسپورت دا سیستم باید وکتل شي، که چېرته ستونزې لري دا ستونزې باید حل شي. نو دغه عاجل کومکونه دي چې دفتا اوس کېدلی شي چې حکومت او خلک او نړیوالې ټولنې په ګډه باندې خلکو ته ورسوي، او بیا بعضې نور کارونه دي چې هغه وروسته کې بیا کېږي، چې هغه ته بیا د حادثې نه وروسته حالت ویل کېږي چې په هغه کې کوم کارونه دي، هغه به د حکومت وظیفه ده چې وروسته یې باید وکړي.
ما مخکې وویل دغه د نړیوال مرستندوی ټولنې، مثلا د خوړو نړیوال پروګرام، د خوړو او کرنې د ملګرو ملتونو نړیواله اداره، نور یونیسف یا نور د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم فعال دي، خلکو سره مرستې رسوي، البته د خوراکي موادو په برخه کې. آیا همدغه مؤسسې کیدای شي چې د خپلو مرستو لیدلوری د زلزلې زیانمن شوو ته واړوي؟
دا اصل په سلو کې کېدلی شي، او دا د دوی دنده ده. دوی خپل سټاکونه لري، خپل ذخایرو کې کافي مواد انتقال کړي دي، کافي امکانات لري، ولې د یو بل په منظم د بل کار لپاره، ولې په داسې اضطراري حالاتو کې دا د دوی دنده ده، وظیفه ده، چې د دغو خپلو خپل کوم امکانات چې په لاس کې لري، باید دا په دې اضطراري حالات کې باید په دې برخه کې باید مصرف کړي او خلکو ته ورسي.
مننه کور ودان عبدالولی مدقیق. ډاکټر اکمل سمسور، کله تاسو نه پوښتنه وکم، د روغتیا وزارت په چوکاټ کې د سی او استراري څنګه شته دغه سی پی خو تدریس دی د چارو لپاره؟
بله بله، نوري صاحب، روغتیا وزارت کې د عاجل او پیښ په تدریس دی لپاره څنګه شته، او دا څنګه د عاجل واقعاتو د وزارت سره هماهنګیم لري، او دا څنګه اوسم فعال ده. نو دا نه فقط مثلا په طبيعي حالاتو کې یا طبيعي استراري حالاتو کې، بلکې په نورو حالاتونو کې هغه کوشش کوي چې خپل خدمات ارزه کړي. نو د نړیوال صحي سازمان او د نورو سازمانونو سره په هماهنګي دا کوشش کوي چې به کوم صحي خدمات ضرورت وي، هغه منطقو ته ورسوي.
ډاکټر صاحب اکمل سمسور، ورسته پوښتنه، تاسو دغه اوس چې زمونږ تاسو غږ اوري، همغه سیمو کې چې د زلزلې له امله ټپیان شوي دي، د مړو خو څه شی اوس نشي کېدلی، خو خلک په خپله څه کولی شي؟ نږدې خپلوان چې وکولی شي د خپل نږدې عزیز چې ټپي شوی دی ژوند وژغوري، څه ورته سپارښتنې لري؟
خود سپارښتنه اول دا ده چې مونږ هغه ګروپونه وګورو چې هغه ډېر له خطر سره مواجه دي، چې هغه ماشومان دي او هغه به
سزی دی او دریم دا دی چې هغه کسان دی چې عمر زیات ده دوته باید چې خاص توجه وکړو. هغه کسان چې زخمیان دي هغه باید زر تر زره کلینیک ته ورسول شي تر څو هغوته خدمات عرضه شي. د دې تر څنګ که څوک زخمیان نه وي لکه ماشومان دي چې هغه دوی کیدای شي فزیکي زخم ونه لري مګر د زلزلې له وجې نه هغه دوی تر یو موده د پورې ډېر ډارېږي یعنی روحي رواني مشکلاتو سره کیدای شي مواجه شي. نو باید چې د هغو روان متوجه شو. د دې تر څنګ حاملهدارې ښځې چې دي د هغو روان ته باید څه متوجه شو ولې د هغو حالت هم ډېر یو خاص حالت ته هغو ته متوجه شو. او هغه کسان چې عمرونه مثلا زیات دي سپینګیرې دي د سپینسارې ښځې دي د هغو صحي حالت ته متوجه شو. د دې تر څنګ کیدای شي بعد د زلزلې نه د اوبو نه د ناپاکو اوبو څښلو نه ډېر مرضونه پیدا شي. دې ته باید مونږ متوجه اوسو چې مونږ کولارا یا هغه اسهال مرض پرې نه دو چې بعد د زلزلې نه په دې منطقه کې نور خلک زیانمن کی او نور خلک له مشکلاتو سره مواجه کی. نو باید خپل دې څښلو اوبو ته متوجه اوسو چې پاکې اوبو وڅښو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب وخت کم لرو کور ودان. ډاکټر اکمل سمسور د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق چې را سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ د ورستې زلزلې پر مختلفو اړخونو باندې وغږېدو. لنډه یادونه کوم چې دغه زلزلې چې پکتیکا او خوست او په ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي یوازې د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالۍ کې د دې ولایت لپاره د اطلاعات او کلتور سرپرست محمد امین حذیفه ویلی چې لکتر لګه زر کسان مړ شوی دی او په سلګونو نور هم ټپیان شوی دی. د زلزلې شدت 6.1 درجه د امریکا جیولوژي ادارې ثبت کړی دی. په همدې سره زنور یاس نوري تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو له خبرونو سره پات شي. بل خبرونه زما هم